سلامونه وخت د ماسوشن درې بجې سپینن د سی شنبې ورځ د 2014 کال د مارچ 8 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشاله وایاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې بلوچستان او بنگلادیش په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د خبرونې په وروستۍ کې درته اونیزه خبرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو مایک سپارم پامیر سایل ته چې خبرونه وړاندې کړي.
د شبقدر په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوی شمیر ولست رسیدلې. افغان حکومت پر پاکستان غږ کړی چې د ډیورن کرښې له هغه خوا څخه د بریدونه سمدستي ودروي او ایران نن د بالستیک توغندیو یو شمیر ازموینې کړي دي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د شبقدر په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوی کسانو شمیر ولست رسیدلې. په دې پیښه کې څلورویشت کسان ژوبل شوي هم ول چې پکې د ځینو روغتیايي حالت خراب ښودل کیږي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي چې تېره ورځ د وژل شویو جنازې وشوې. د شبقدر له کچریو سره نږدې د دې ځانمرګي حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه. د تعلیمي، کلتوري او ساينسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونسکو وایي په پاکستان کې لا هم 53% نجونه له زده کړو بې برخې دي. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو ویلي، خو د دې پرتله 43% هلکان هم سکولونو ته له ورتګه محروم دي. تر دې مخکې په پاکستان کې یو شمېر نادولتي ادارو هم ویلي چې په هغه هیواد کې ګڼ نجونه له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي، یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو ګډون مخه ډپ کړی ده. ادارې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي، د نامنیو زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او ښځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. بیان وایي، د 2014 زیږدیز کال پرتله تیر کال په نامنیو کې د ښځو مرګ ژوبله 28% زیاته شوه. بیان زیاتوي، په تیرو کلونو کې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دا هم تر ډېره بریده د ولایتونو تر مرکزونو محدود دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي، د ډیورن کرښې له هغه خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. دا خبره نوموړي نن د مارشال قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه.
انداخت های از او طرف خط باید قطع شود یک بار و برای همیشه.
دی وایي، د کرښې له هغې خوا څخه د توغندیو بریدونه باید بند شي، یو ځل او تل تر تله. دا ډول کارونه له هیوادونو او ګاونډیو سره د ملګرتیا په اړه د افغان حکومت له نیت سره سمون نه خوري. عبدالله زیاته کړه چې افغانان د خپلې خاورې دفاع خپل ملي او دینی دنده او ذمواري بولي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي، د سولې خبرو په اړه د طالبانو دریځ ټاکټیکي دی. حکمت خلیل کرزي تیره ورځ په کابل کې د برتانیا له بهرنیو چارو وزیر فلپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل، افغانستان به د سولې لارو چارو لټولو ته دوام ورکوي.
موږ بیرته هغه بنامه او چلرو هغه بنامې ته ادامه ورکوو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی. نو اوس هم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدوار یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع دین لري چې هغه ته ورسیږي.
هامند وویل، هیواد د افغانستان سولې بهیر بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان او پاکستان هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به ژر د کابل له ادارې سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو د شنبه یا خالی پر ورځ په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ او یو ځل بیا یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار چارواکي په هسکمین ولسوالۍ کې د 50 وسلوالو وژلو دعوه کوي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته ویل، د جیټ الوتکو بمباري بیګانه وخته د هسکمینې په شابه وکنډه کې شوې ده. وسلوالو لاسنه دی ویلي او آزادې سرچینې هم د حکومت د دعوو تصدیق نه کوي. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل په رسالپور کې خاورو ته سپارل شوی. نوموړی تېره ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. خان تحصیل په 1944 زیږیز کال کې په لکی مروت کې زیږیدلی و او له 1946 زیږیز کال راهیسې سندرې ویلې. خان تحصیل له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و او په زخته بېوزلۍ کې یې ژوند تېراوه. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بلستیک توغندیو ازموینه کړې ده. اسنا خبری اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودل دي. امریکا په جنوري کې د ایران بلستیک توغندیو پروګرام ته د سرچینو برابرولو په غبرګون پر یولس شرکتونو یا کمپنیو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام پر داسې مهال وشو چې په عین وخت کې واشنګټن د تهران اټومي پروګرام محدود د ولو نړیوال توافق پر سر له ایران یو شمیر بندیزونه لری کړل. په اکتوبر کې ایران د اټومي وسلو وړونکو بیلستیک توغندیو له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه وکړه. په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځلو پیښې ښکار شوې یوې 15 کلنې نجلۍ روغتیایي حالت خراب شوی دی. پولیسو نن وویل د نوې ډیلي په ټیګري کلي کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځلو پیښې په تړاو یې یو 40 کلن مشکوک کس نیولی دی. د نجلۍ مور او پلار وایي تېره ورځ سهار وختي یې د کور په بام د لور چغې واورېدې او چې ورغلل نو هغه زخته شوې وه. د برتانیې ترهګرۍ ضد پولیس مشر خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یوازې پر پوځي اهدافو نه بلکې د غربیانو پر ژوند ژواک لوی او څرګند بریدونه کول غواړي. د لندن پولیسو مرستیال مشر مارک راولی تېره ورځ په هغه ښار کې خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت ډلې که یو وخت د دولت پر علامتونو یعنی پوځ او پولیسو بریدونه کول نو اوس د تېر نومبر پیرس حملو په څیر د پراخو حملو پلان جوړوي. د ویل تاسې یوه داسې ترهګره ډله وینئ چې یوازې د هغه ډول حملو پلان نه لري لکه تروسه چې یې هڅې شنډې شوي دي بلکې د لویو او څرګندو حملو کولو ارمان لري. راولی ټینګار وکړ چې پولیس دا مهال د داسې یوې حملې په اړه معلومات نه لري خو زیاته کړه چې چارواکي باید هر ډول پیښو ته تیار اوسي. دا د دې مهال خبرونه اوس تاسې له سراج زهیره د موسم د سبانی موسم حال او د کرنسیو یا اسعارو بیې اورئ.
نن د نهی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.79 روپۍ او په 1.79 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 9 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور او کوټه کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 26 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهر درکړ. په شبقدر کې د پرونی برید د مړو شمیر اولسته رسیدلی دی. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د بلوچستان اسمبلی پښتانه غړي سپوږمۍ یڅکزی د دې ورځې په مناسبت د ښځو لپاره څه پیغام لري؟
زما دا پیغام د لپاره د عادي د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي پوهه ورکړي.
ملګرو ملتونو د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې په سلو کې 350 نجونه له سکولونو بهر دي. وجه یې څه دي؟
غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیز عمل دخل نشته. داغې د وجې خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهي نشته. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه هم یو کموت دی.
او په دوه منی مای کې د مشال او نظر رادیوي مجله لرو چې په کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مزاحمتي ادب پاړه یو رپورټ لرو.
شاعری او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا تاریخونو مورسین پیدا کړی دی، هغه سړکو فکر پیدا کړی دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پال ریپورت چرواکی وای د شبکې در په پرونی 14 کې د وجل سو کسانو شمیر ولسته رسیدلې دی په دې پښه کې څلورش نور کسان ژوبل سوي هم دي چې د زینو صحیح وزه د اندښنې وړ شول کېږي د وجل سو د جنازې منځونه پرون وسلو په بلابل سم کې خاورته وسپارل سو د بریډ زماري تیرې کې طالبان پاکستان قبول کړی و تفصیل د خپل همکار شنواز زخه اورو
دا پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچره دی یا تحصیل عدالت ته پاغه ده چې شو نو پاره کې پرون چې کوم اخیرنی وخت پورې موږ معلومات کول شپږ ستنن پاره کې پرون او پنځه زخمیان خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر محمدی نو هغه نن سحر په پیښور لیو چې کوم دی لیډریډینګ هسپتال پاره کې په خبر رسیدي نو هغه د مروش میره د شپږ نو ولسته ورسیده او زخمیان چې کوم هغه پنځه شتونو پاره کې دا یو کم شونو سمیر زخمیان تر دې د راپور شوی دی
شنواز د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دی پرونه دا شول نن بعد کیږي د خلکو اوسه حال دی دوی ویر کوي د حکومت نه سغختنې لري
دی دا پرون خو چې کوم مړ شي او د جنازې ټول پرون شي سه مختلفو وختونو سره 15 بجې 16 بجې داسې تر مخامه پر د جنازې په بیلابل ځایونه کروانه چې دا خلک هم داسې و چې څه په کې د پیښور او بیا د 400 مره غلي او څه په کې د مومن د جنسي سره خوا کې د ترازی ښکار کړي دي دا غو به څه د شوقدر وو نو داسې جنازې بیلابل ځایونه کې په خپل خپل وختونو سره وشولې ډیر زیات خفه او داسې زیات پریشانی وي
د زخمیانو سه حالت دا پیښور تر رسول شوی داسې ملکي چې میرمن او ماشومان
جی بالکل پدې کې زنانا هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وزن شوی دی پرونه پیښه کې نو هغه خو څه ځخمان چې کوم دی هغه په خبر کې خو پرون چې کله ما د په خبر د اسپیټال ولاو سره مړه به توکل نو دا خو انا ته وو چې چې پدې کې څه مریضان د دې چې هغه له داسې صحت یا حالت یې ډیر کمزور دی ډیر خراب شوی دی هغه
دا وشانه واسترکسه یو سم یو بل رپورت ترازو د ملګرو ملتونو د تعلیمي کلتوري او سیاسي چارو لپاره اداره یونسکو وای په پاکستان کې لا هم په سلو کې در 50 انجونه داسې دي چې له تعلیمه محروم دي د شجو نړیوالې ورځې په مناسبت یونسکو یو رپورت خپور کړی دی په دې کې دا ویل سوي چې د انجونو په مقابله کې 43% هلکان داسې دي چې سکولونو ته نه ځي په اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ اف سټټیسټیک په اتم مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په 13 شلو کلونو کې د بهتري راتلو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د 21مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پات کیدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتلې شوې ده خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې صنفی تفریق تر ټولو زیات دی په ریپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخه ته خندان لري کول لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو په روانو کلونو کې لږ بهتري راغله ده خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخله ول کېږي خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څنګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په نکو کې د تعلیم شرې د کموالی په حق لوايي
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جنکو تعلیم شرې ډیر کم دی د کی جی مختلف سیکټرز دي کوم کې پی والو مون کوستان والو د پدیر والو لوړ دیر والو شانګلا والو بل کې اورموست کم ګرلز انرولمنت ډیټ دغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی چې تم جنډر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی ټول نه د کی غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشتا داغې د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاہی نشتا مطلب د جنکو سه امپورټنس دی سکول
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکون کې د یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جنکو د تعلیم شرح کم ده نو په جواب کې نوموړی وایي
چې کله زموږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جنکو ته کم بجټ کیږي او الکانو ته زیات بجټ کیږي هغه دا وایي چې جنکي سکولونو کې کمی دی الکان زیات دي 3.5% پاکستان کے آؤٹ آف اسکول جن کی دی پکار کی دوتا فنڈنگ زیات ور کری چیرہ دا مشمان اسکولوں تا منگرا ول اسکولوں کے ایکول بیسز منی فیسیلٹیز پرووائڈ کلر شی گورنمنٹ تا پکار دادا چی یو خو پراپر الوکیشن دا فیمیل اسکولوں تو کری او اگو تا بیسک فیسیلٹیز پرووائڈ کلر شی
دا ذکر دا چی دا تیری میاشت پا پنزیشتہ منیٹا غیر سرکاری ادارے الف اعلان پا پاکستان کے دا تعلیم پا حق لا پخپلی او رپورٹ کے ویلی او چی پا ملک کی و سلویخ فیصد معشومان دا تعلیم سخا محروم دی چی پا کی دا الکانو پا نسبت دا جین کوشا زیادہ دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
او نن د مارچ اتمه نیټه دا او دغه ورځ هر کال د شوزو د ورځ په توګه منځل کیږي سش کال د دې ورځې لپاره د شوړ ټاکل شوی چې میرمنو ته د هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړي سي په دې اړه به د ورخنده اسد ریپورت اورو
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزگار د مواکو برابرولو لپاره کار کوي دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي خو دوی دا دریځ لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي په 1908 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 1500 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او ته دوی د کار ساتونه یا ګینټې د سړو سره برابر کړل شي د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي کوم چې د بنیادی انساني حقونو خلاف ده په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1914 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده له دغې وروسته په آسټریا جرمني ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنګ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ ګڼو ښځو په دغه جنګ کې د 600,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنګ د ختمولو غوښتنه وکړه له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادی انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي
فرخنده اسد به هم د دې ورځې په مناسبت د بلوچستان اسمبلی پښتانه غړي سپوږمۍ سګزي سره مرکه کړې د مرکه خدای نور ناصر کړې او هم په دې اړه پښتنې ځینې کړې چې سیاست کې ښځو رول څنګه دی او د دې پیغام څه دی راځي د خدای نور ناصر له دې سره د سوي مرکې ته ورشو
اغله سپورمی صاحبہ لمړی که هم درته وایس چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست
از ما سره لکه د مخه چې ما تاسو ذکر کړی د خبره زموږ د مخم خبره سرسوي ده چې په سیاست کې زموږ زده یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی مطلب زما پلار مرحوم مالک او خان شهید ډاکټر کورنی نومر دی سیاسي خاندان سره زما تعلق دی څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی د ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړی او زما خپل ورور ځوان سید شهید محمد اسلام ولسیار چې د مبارزه زما د خیال اول ځوان شهید وو نو دا خاندان سره زما تعلق دی نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولې سی په دا سیاسي چې ماته کوم پیشکش وو نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې رااله
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو
د یو پښتنې په حیث د یو پښتون مور په حیث د یو کورواله په حیث دا مشکلات وو چونکه زما مطلب د واده بعد د کم چې ما په اسمبلی ممبرشپ اوسو نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشره کې وي مشکلات. نو د هغه سره سره چې بیا هم ستا د کور کم انسانان دي، ستا د خاندان د فیملی کم خلک دي، هغه ستا سره کومک کوي، ستا سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي، د یو بل چا بل نورې معاشرې، که د باندې خلکو فرض کړه د یوروپ یا د امریکې موږ مثالونه اخلو، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو کار کې راځي، نوي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک وي، د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا
نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغو پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او ستاسو غږ اوري، هغوی ته به مو پیغام څه وي؟
زه به دا ووایم چې یو ورځ کې د یو شي دپاره، د یو کس دپاره لمانځل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هره ورځ باید چې دغه کس او دغه چای مثال در کوم، لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ ده، اوس خلک د کوچنیانو ورځ ده، د مازورانو ورځ ده، مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یا دا کسان موږ هېر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی، د پښتنې ښځې دپاره چې هغه خپل کوچنیان، خپل انجونې، خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي، ولې چې دوی دغه نجلۍ چې پر مخ ولاړه سي، دا به سبا یو مور ته، بېرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی دوی چې دا پوهه پکښې وي، چې تعلیم پکښې وي په دا نجلۍ کې، زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم، پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د نجلۍ په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروری دی، ډېر اهم دی، چې دا بېرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
دا د بلوچستان اسمبلی غړی سپوږمۍ یوسفزۍ چې له خدایانو نصر سره خبرې کولې. د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی له حمله وسوالو طالبان سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي، او د طالبان وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړې. تفصیل به له اجمل اندور.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی، او کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډي دي وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو، او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی، او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل، او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درې دلیل نوي، او بهرنیز واکونه له افغانستان څخه وتل نوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړو، په دې اړه خبر شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندې دلی. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خود ویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر لپاره کې دوه ورسته وسندې دي.
د دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د ټرکانو مالکانو ډرایوران وایي حکومت پرې ځینې نوي ټیکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان د هرې سیمې په پرتله زیات ټیکسونه ورکوي چې دا مناسبه خبره نه ده. دوی دوکه کوي چې که حکومت ټیکسونه وبخښي دوی درکه ورکوي، که حکومت ټیکسونه کم نه کړل نو دوی به په ګرده صوبه کې په احتجاج لاس پورې کړي. خالد خان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته وختونه کړي دا چې دوی باندې لګول شوی نوې ټیکسونه واپس واخلي، کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوی دی. دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیکت علی خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 1400 د فټنس فیس او 413 میاشت 3000 روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3500 روپے او 1900 روپے ته رسول شوی دی.
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی. مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکول. ترانسپورت چې کم ټیکس ورکي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږه دک ترانسپورت ځان له پښتونو په مينتونو پیدا کړی دی. اوس کچری دی په دیخ پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ را ولو دل ته پرنټیرا اوس ته مخه ته ودرو چې تاسو په شاو تاسو کار خو مونږ د خپل پیسې راک.
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې سوره زی وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شوی او هغه ورته تسلی ورکړې و چې هیڅ قسم نوی ټیکس با نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا دغه اتحادی جنرال سیکرټری سکندر خان وویل چې دا تحریک انصاف حکومت وعده کړی و چې هیڅ نوی ټیکس با نه لګي، خو بیا پر روان مالکال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو. ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړکه ورکړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوي ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي.
نو لهدا چې دینو چې دا کارونه دینه نکیږي نو وی چې تنګ شي نو په جنگ شي تا اور د بیا به مونږ روډ ته راوځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندې اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا د هړتال نغه نه ده لکه او جوګه نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کوو او مالې ټول به کم دینو دغه تکو ټول په مرضی باندې چې کله ټول په تطبیق شو نو بیا به ان شاء الله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکې نه خپل کرایانې کم کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د غزياتي ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جمهوریت اسلامي ګوند یو مشر ته ورکړل شوی د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. پر قسم علي تور دی چې په 1901 کال کې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش ازادي پر وخت یې یو ازادي غوښتونکی وشلې وو. د نوموړي وکیل لا تورونه به بنیاد بللې. د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ ته مو پام راړو. د بنگلاديش لوی څارنوالي اټارني جنرال محبيبي عالم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې عدالت د سې شنبه په ورځ قسم علي ته ورکړل سوی سزا پر ځای وساتله. د پوینا هغه ته د یو ازادي غوښتونکي د تښتولو او وژلو چې وروسته مړی په یو دریاب کې غورځول شوی وو په جرم د مرګ سزا ورکړل سوی ده. که چېرته د ته معافي ورنکړل سي یا عدالت د دې فیصلې بیرته جاج و نخلی نو دغه درش پته کلن مشر ته په 4 میاشتې کې دننه پانسي ورکړل سي. د ډاکا په نارت ساوث یونیورسيټي کې د سیاسياتو د څنګ استاد عبدالرب فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جمهوریت اسلامي ګوند لپاره د یو ډیر لوی گزار دی. د په خبره قسم علي د جمهوریت اسلامي یو له مهمو مالی مرستکونکو زخه وو. د لپاره ویل کېږي چې د جمهوریت اسلامي د ټولنیزو اړیکو او کاروبارو چارو مسول دی او په ټوله نړۍ په تیر بیا په منځنی ختیځ کې ډېر ښه تعلقات دي. له 2013 کال راهیسې د جمهوریت اسلامي درې او د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلېست پارټي یو غړی د جنگي جرمونو په تور پانسي کړل سوی دی. له دې راپېسته په زرګونو کسان سړکونو تراوتی وو او هیواد له یو ډول لوی بحران سره مخامخ شوی وو. پرون د عدالتي کاروای پر وخت په ټوله ډاکه کې امنیت سخت کړل شوی وو، خو هیڅ ډول ناوړه پېښه رامنځته نه شوه. په جمعه سامي له هغه وروسته بندیز ولګول سو کله چې د دې ګوند په مشرانو تور ولګول سو چې د البدر په نوم یې وسواله ډله جوړه کړي چې د پاکستان حمایت کوي او د بنگلاديش د ازادي پر ضد جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د قاسم علي پاړه ویل کیږي چې په 2012 کال کې د 14 جنگي جرمونو په تور تورنیول کېدو لمخه د ډیګنټا میډیا کارپوریشن مشر وو چې د جمستامي حمایتي ورسپانه او ټلویزیون چینل یې چلولې چې وروسته دواړه وتړل شوې. لوی څارنوال ویلي چې قاسم علي د امریکا یو لابینګ کمپنۍ ته 25 میلیون ډالر ورکړی وي چې د جمعستامي د مشرانو پر ضد د جنگي جرمونو روانه عدالتي کاروایی ودروي، خو د وکیل ټول تورونه بې بنیاده او پر دروغو ولاړ بولي. او سم درې نیمه بجې سوي دي. پامیر سایل د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
چارواکي وایي د شبقدر په پرونی ځانمرګ بریټ کې د وژل شوی او کسانو شمیر ولسته رسیدلې. په دې کې څلور کسان ژوبل شوی هم ول چې پکې د زنو روغتیايي حالت خراب دی. لښ کچاره سره نږدې د دې ځانمرګي حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی او ماموریت یوناما ویلي یو لړ ننګونو لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان خځو ګډون مخړب کړي. د ادارې نن د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دا نامنۍ او زیاتېدو له کبله د افغانستان ولسي وګړو ته بالعموم او خځو ته په ځانګړي ډول زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د ډیورنډ کرښې له هغې خوا څخه باید راکټي بریدونه ودرول شي. دا خبره نوموړي نن د مارشال قسیم فهیم دویم تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرو په اړه د طالبانو دریځ ټاکټیکي دی. حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې د برتانیې له بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند سره ګډې خبري غونډې ته وویل افغانستان به د سولې لارو چارو لټولو ته دوام ورکوي. د ننګرهار چارواکي په هسکمینه ولسوالۍ کې بیګا ناوخته د 500 وسلوالو وژلو دعوه کوي. وسلوالو لاسنه دی ویلي او آزادې سرچینې هم د حکومت د دې دعوې تصدیق نه کوي. د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی خان تحصیل په رسالپور کې خاورو ته سپارل شوی. نوموړی 13 ورځ د کوز دیر په شمسی خان کې د زړه حملې له کبله ومړ. ایران وایي ځواکونو یې د پوځي مشکونو په لړ کې نن د ټول هیواد د وسلو له ډیپوګانو څخه د یو شمیر بیلستیک توغندۍ او ازموینه کړې ده. اسنا خبري اژانس وایي د انقلابي ساتونکو د دې تجربې مقصد د ایران دفاعي ځواک او د هر ګواښ پر وړاندې د اسلامي جمهوریت وړتیا ښودل دي. په هند کې د جنسي تیری او بیا سوځلو پیښې ښکار شوې. یو 15 کلنه نجلۍ په خراب حالت کې په روغتون کې بستر ده. پولیسو نن وویل د نوې ډیلی په ټیګري کلي کې پر دې نجلۍ د تیری او بیا سوځلو پیښې په تړاو یو 40 کلن مشکوک کس نیولی دی.
د خبرونو لنډیزونه له پامیر سایل څخه اوریدل. اوس هم اونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله تاسو ته نجیب پامیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو اونیزه خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د مینو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
مقبره خبرې یاد خپل جمهور رئیس وویل چې $40,000 زه خپل جیب څخه درکوم او $40,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري وه دغه مزاحمتي ادب و چې هغې خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغې کاکاریسن بورسین پیدا کړی دی، هغې سرتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپله مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. د هغو پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین نوبید چنائی د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی دی فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټي هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $450,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوی اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سالم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نور لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریال په پرله پسې توګه په نښه کیږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنائی پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخ کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنائی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن انجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي، خو دا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندی پاتې کیږي، د روغتون د ډاکترانو او پولیسو په مرسته دعوا اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوښي ښکاره کړه. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسئله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره وستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیر لوی خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنی شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړي د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړي.
ډېر زیاته مننه نجیب جان، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم تېرې ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نوولمزي کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لار ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک یو نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي، شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیر هم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زه شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه د شعر دا رشته ده، انشاءالله دی سره همدغه کې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بند بیا یو تن د خامخا مې سیسې کیره اوس چې شعر ورپسې راشي. نو دا ده چې یو کتاب مې تیار کړی دی، هغه شعر انشاءالله ډېر زیات شي.
صحیح. مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي، خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي، خوشحاله به شو.
کتاب چاپ شوی دی، د دې درېو کتابونو نه مخکې پله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. بس ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو.
واه ډېر.
زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یو. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډېر بلا خواږه یو،
ډېر ډېر ډېر.
او هسې را ته بد وایي، هسې را ته بد وایي نه جانانه خیو. او اوس پکې ته چرته، اوس پکې ته چرته، اوس خو دا
د مشال رډیوی مجله او رای د میرمنو له فعالیتونو خبر شوې. خو پښتانه سړی هم له چانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړي چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همتونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زړونه کاږي په نوم اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال راډیو ته داسې وویل:
زه به یو خبر درته وکړم. د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیرې ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کوم وخت چې به موږ د ادي چوټۍ ورته نیم چوټۍ چې په هغه باندې موږ به راووتو، زه به کور ته راغلم. دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی. سارا نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي. نو هلته ویله ما سره چای پیاله ووکړه. بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې، به دا ماشوم ولې دلته راځي؟ هغه وایي چې ورور، دا خو ستا ووځې، دا ماشومان یې تنګوي. دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی، اوس له هغه سره اوسي. زما له هغه وخته زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم. او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی.
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي، او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي. نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي، خو چاپول یې ګران دي. د دې هغه ورځې په تمه ده چې کتاب خپرندوی ټولنې د آثار په خپل لګښت چاپ کړي.
دا خبره درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې به ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکړې، کتابونه مور او مفت خرڅوې. او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي، څوک استفاده ځینې وکړي. او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نشم پر کولی. دویمه خبره دا ده، زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي. هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم، خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی سي، د خپلې ادارې له طرفه، د یو بلې ټولنې له طرفه، زه زما لخوا زه خپلې اجازه ته ورته زنه پیسې پر ګټم. او نظما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکم.
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي. له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لورې ته اوښتی دی.
خبره داسې ده، د شاعري نثر په کار دی، شاعري هم ډیره وسي، شاعري هم ضرورت دی د خلکو، د پښتنو. او ناول لیکل، نثر لیکل، زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي. زه په خپله ذاتي تو شاعري خوم کوم، خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې ښه رسولی سم. او تر لنډه کیسه هم ښه رسولی سم، ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده. له ما سره زما یو ټول غم شته، خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم. په ناول کې چې دی یو زما تنده شه ماتېږي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې م پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
د داود خان چې د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړه، نو بالاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې شپولې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیب څخه درکوم، او $1,200 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسو
درکما نوری پیشه که بیا کنه دنیا فادی بخپل تاج برابر کی دا مخبره با په دبی کو جوړ کو
جهانی صاحب په افغانستان کې خود ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نو مفشنه مقبره جوړې شوې دي نو د مقبره جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته
د مقبره جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرنوشت کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په تمام کې هم قدر کوي خو دا یوازې کافي نه ده ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعات او کلتور وزارت عالی تحصیلات وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو بیا جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي بیا به چې فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده د مشال رادیوي مجله اورې د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو د تیر پنځلس کاله چې کوم دي پیښې ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه به په فیلډ شي چار کړله او د خلک اوس به رسولو پیښې سویرلس پیر صحافیون شهیدون شکړي شوي دي د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یې شامل وو د خلک اوس به او چتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د د مارکس پلاټن شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ سره کړی وي یا ور سره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سره کړی وي سره د وعده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو د دوی ویناوې چې قبایلي خبريالان د سر په بیا راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورینا تر ګواخلنه دي یو قومي مشر ملک غلام ویل خبريالان د رښتیا استازي دي د پزانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چکیم او اوز چت کړای وو کین سره صحابيون نه راو مسله سره شکار شوی دي خدای دې ته جنت پر دوست ورکو په دې ته می خارج تشین پیش کوي د سمرا صحابيون دي د 2001 نه اونځه ترننه پر ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی د عوامي د خلک د پوره د کیم کلام او کیم اوز او چت کوي په ډېر مشکل دور کې دي مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیم وعده د صحابيون د شهیدونو سره شوی وي هغه د هم خاو ته پیرا کو قبلي صحابيون ته تفوز ورکړ شي د کیم ته پوزات وی عدالت لري کو
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبريالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي خبريالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي وس ورزو کراچی ته هلته پښتنو لیکوالو په وغونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې او مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمای کړي ده ځینې سرچینې ریخي عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي په کراچی کې د مشال لډیو خبريال محمد عمران دغه غونډه ته ورغلو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین سانګي په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخ د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوي دي هغه اجمل صاحب قلندر سپورامان سلیم یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخه ته لاړو چې دوی کله دا شروعات کړو د دوی پر رد کې وو لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقول چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او هم دغه سلسله تر د مروانه ده. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځیدلې.
شاعری او دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کارسن مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی، هغه اپاتریپی پیدا کړی دی. کومګه دغه راشه خدای خدمتگار تعریف راشنو التن د پای کې شاد محمد بیګ او د پیدا سي چې کوم کردار دی بیا ځوان خټک سي راغ نه سره په هغه شاعری او هغه ډراما لیکل هغه افسانه لیکل اصلی کری دی هغه مکمل بلغوان مزاحمتی ادب باندې هغه کړی دی کار کړی مزاحمتی ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی ولی نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سټو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلی دي مزاحمتی ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیکګراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو وراول
مشره منګي په سر ولاړه تاسو سنئ کول دلته په خاب او خاب درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوځې دو تا تماشا کړه چې خیبر را نړېدو تا تماشا کړه د ځان خرڅو اربابانو په خبره د دیوانو د پیریانو په خبره
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 6 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د افغان کیسه کوي چې بیولوژیکی ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکی حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکی بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفی اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډیر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 12 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
گران اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.
پښتانه او خدایي خدمتګاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس